دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سوی نن د پنځشنبه یې زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا په جلوزو کیمپ کې د چاودنی د پاکستان د عبوري دور د نگران وزیر اعظم لپاره د پارلماني کمیټه د غونډي ل تیراسخه د یو شمیر کډوالو د کوچېدو او نور راپورونه به هم در کړو. خپل مړي سر کې به مليحه مرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم تا ټول اول پام وکړی د خبرونو سټکو ته. نن د نوښار په جلوزو کډوالو کیمپ کې بمی چاودنه شوې ده. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی وای په صوبه کې امن ټینګول او شفاف انتخابات کول یې ترجیح ده. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د فلسطینی چارواکو سره د ملاقات لپاره لویدیځي غاړې ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پښتونخوا پیښور ته نږدې د نوښار په جلوزو کډوالو کیمپ کې چاودنه شوې ده چې لامل یې د دوو ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي او تر 150 زخمیان دي. د پبو پولیس ټانې او چارواکي بهروز خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه په یو سوزوکي موټر پورې تړل شوی بم د چاودیدلو لامل شوې ده. دغه چاودنه هغه وخت او شوه چې په کډوالو کې راشن تقسیمېدلو. دا په داسې حال کې ده چې په دوروستیو کې د خیبر ایجنسۍ په تیرا میدان کې د وسلوالو او د انصار الاسلام حکومت په لوډلې ترمنځ د تازه نښتو له امله یو شمېر کورنیو له سیمې کډې کړي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی ریټایرډ جسټس طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړیتوب په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات کول وي. ریټایرډ جسټس طارق پرویز چهارشنبه په ماښام په پیښور کې د خپلې چوکۍ له سوګند پورته کولو وروسته خبریالانو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ ډېره اړتیا ده.
میں ایک غیر سیاسی شخص ہوں،
زه یو غیر سیاسی سړی یم او غیر سیاسی به اوسه کم. زما په خیال هر کس ته معلومه ده او محسوس کوي هم چې دلته دی امن و امان وی، دوستی او ورورولي دی وی. په صوبه کې امن قائمول به زما د ټولو نه لوی ترجیح وی.
نوموړي ویل چې له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشورې وروسته به ډېر سر خپل لنډمهاله حکومتي کابینه اعلان کړي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره به د پارلماني کمیټې دویمه غونډه نن کیږي. د یادې کمیټې لومړۍ غونډه 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غلام احمد بلور په مشرۍ بې له نتیجې پای ته رسیدلې وه. د کمیټې غړو ویلي دوی به هڅه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم په ټاکلو سره سلا شي او دا پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ونسپاري. د امریکا پوځ او افغان حکومت په دې سلا شوي دي چې د افغانستان د ختیځ ولایت میدان وردګ څخه د امریکا ځانګړي ځواکونه وویستل شي. د دې غوښتنه افغان ولسمشر حامد کرزي تیره میاشت له هغه وروسته کړې وه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یې په دې تورن کړي وو چې دوی او د دوی په واک کې افغان ځواکونه په دې ولایت کې ولسي خلک ځوروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې هوکړې په اړه یوې خبري غونډې ته وویل:
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خود
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي. خای تر څو راتلونکو ورځو پورې د ستونزو په بشپړ ډول حل شي. ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووزینو په دې معنا چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل.
نوموړي دا هم ویلي چې افغان حکومت او نیټو په دې اړه هم 99% سلا شوي دي چې د بګرام زندان دی په بشپړه توګه افغان حکومت ته وسپارل شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې نن د مارجې ولسوالۍ په خواوشا کې په یو مدرسه کې د ځان وژون کې برید یو واسکټ چاودېدلی دی چې 15 زده کوونکي یې وژلي دي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د هلمند د والي ویان احمد زیرک نن مشال ریډیو ته ویل ممکنه ده چې د مدرسې زده کوونکي د ځان وژون کې حمله پر روزنه لګیا او چې دا واسکټ پرې چاودېدلی دی. احمد زیرک زیاته کړه چې چاودنه د مارجې ولسوالۍ د شین غزک سیمې په یو مدرسې کې شوې ده. د افغانستان د تخار ولایت اشکمش ولسوال نن د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوې ده. د اشکمش ولسوالۍ د امنیه کمانډان عبدالبصیر بیگ مشال ریډیو ته ویل چې ولسوال عبدالمنان حکیمی له خپل یو ساتونکو او موټر چلونکو سره یو ځای وژل شوې ده. په دې پیښه کې د ولسوال موټر په ماین ختلې دي. ولسوالو طالبانو د دې پیښې پړه منلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما لویدیځی غاړې ته رسیدلی دی. اوباما چې له اسرائیل په هلیکاپټر کې رملا ته ورسیدلو، د فلسطین له ولسمشر محمود عباس او نورو فلسطینی چارواکو سره به خبرې اترې کوي. شنون کې وای فلسطینیان تور لګوي چې ولسمشر اوباما اسرائیل په هغه سیمه کې د کورونو لا جوړولو منع کولو لپاره پوره کار نه کوي، چې کومه به د فلسطینیانو په هیله یوه ورځ د دوی د ریاست برخه وي. ولسمشر اوباما به په رملا کې له خبرو اترو وروسته بیرته بیت المقدس ته ستون شي، چېرته چې به نوموړي زده کوونکو ته اسرائیلي تکونکو ته یو مهمه وینا وکړي. د چهارشنبه په ورځ امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د خبرو زیاته پاملرنه د سیمې ته ورپېښو اندېښنو د ایران اټومي پروګرام او د ګاونډي هیواد شام کې شخړې ته وه. او اسرائیلی پولیس وایي چې د زیارت په سهار د غزه پټې نه د اسرائیل په جنوبی برخه کې دوه راکټې داخل شوې دي. پولیس وایي چې په راکټونو کې یو د یو اسرائیلی کور سره نږدې وغورځېدلو، خو په سمدستي ډول د چا د زخمي کېدلو رپورټونه نه وو. په غزه کې هم چې اسلامي ډله حماس پکې واکمنه ده، په سمدستي ډول چا د پیښې پړه په غاړه وانخیستله. یاد پیخه یهودی ریاست ته د امریکای صدر باراک اوباما د دورې په دویمه ورځ رامینځته شوه. او اخیری خبر دا چې په سعودي عرب کې پیدا شوی یو کس د القاعدا د یو غړي په توګه په نایجیریا کې په امریکایي سفارتکارانو او په افغانستان کې په امریکایي سرتیرو د بریدونو د سازش جوړولو په تور په امریکا کې سزاوار ګرځېدلی دی. د ابراهیم سلیمان عدنان آدم هارون پر ضد عدالتي فیصله د شروع په ورځ د نیویارک ښار په یو فیډرل کورټ کې څرګنده شوه. د فیصلې تر مخه هارون په 2002 او 2003 کال کې په افغانستان کې و او غلطه د امریکایي سرتیرو د وژلو کوشش کړی و. د هغې وروسته بیا د نورو کسانو تر څنګ هغه نایجیریا ته لاړو او غلطه امریکایي سفارتي ودانۍ په بمونو سره د الوزولو پلان جوړ کړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په جلوزو کیمپ کې به می چاودنې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیسو یو ځایي مشر وایي دا چې د بشري حقوقو لپاره د بیګونا انسانانو چې ماشومان او شزین پکې شامل وي وژنه څه اهمیت یا څه ګناه لري، په دې اړه د بشري حقوقو د چارو یو کارپوه وایي
چې دا خو هغه د زناورو زما په خیال هم څه اصول وي څه قاعده وي. دا خو د زناورو د حدودو نه موږ مطلب چې لکه انساني معاشره مخکې لاړه.
افغان حکومت او امریکایي پوځ موافقه ته رسیدلی چې له میدان وردګ ولایت به ځانګړي امریکایي سرتیری وځي او په ځانګړي اونې زخپرونه روشان مستقبل کې دا ځل په سواد کې د شذو د خیر شګړي د ویدارې له مشر سره مو د دوی د کار او د سیمې پر حالات خبرې کړي.
کله خپل بچو ته دا پیغام ورکړي چې یو کس وجل کې دی نو ټول انسانيت وجل دی.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خبري خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن د خیبر پښتونخوا پېښور ته نږدې د نوښارو په جلوسو کیمپ کې به می چاودنه شوې ده چې لامل د دوه ماشومان په ګډون 12 کسان وژل شوي او تر دې زیات ټپیان دي. په دې اړه د پېښور د پبو پولیسو ثاني او چارواکي مشال رادیو ته ویلي چې دا چاودنه په سزکی موټر پرې پټړل شوی بم د چاودیدو لامل شوې ده. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
د نوخار پولیس یو چارواکی په وینا په دغه چودنه کې 12 کسان مړه او خوښه دیرش ټپیان دي چې د ځنې حالات پکې مرګونه دي. د پبو پولیس سټېشن سب انسپکټر باروس خان په وینا چودن کې مواد په یو سوزه کې موټر کې پځې کړی شي او کوم چې د جروزو کیمپ انتظامی دفتر سره خوا کې ودرول شوی. د د په وینا په مړو کې دوه ماشومان هم شامل دي.
باروسي مواد په سوزه کې موټر
د
نوخار جلوزو کډوالو کیمپ کې زیات تر د خیبر ایجنسی باجوړ او مومن قبایلی ایجنسونه بې کوره شوي خلک اوسیږي او د یو ځایي کس ګلبت خان افریدی په وینا دغه چاودنه ډیره زوروره وه او خوا کې ولاړ نور ګاډو ته هم نقصان رسول دي. جروزو کیم کی یو غیر دولتی موسسه سره کارکون کی حمیم الله مشال ریڈیو ته اول چې دا 14 په وخت په کډوالو کې راشن یا خوراکي مواد تقسیمېدو.
جی بالکل، دا چې کوم دلته ماهانه بیس د تکم راشن ورکول کیږي یا خوراکي مواد ورکول کیږي، او دلته د ټول کیم چې کوم مین افس دی انچارج کې ماله کې ناشي دلته کې راشن تقسیمېدلو، او ډیر زیات خلکو په سهولو نه بلکې زرګونو تعداد باندې خلک دلته کې موجود وو. څنګه چې تاسو پته ده نور چې کوم ارګنایزیشن دی هغه خپل کارونه کوي او سکولونه هم کولاوو. راشن تقسیمېدو ټیم وکړي او دې وخت کې چې کوم دی یو ډېر غټ بلاس بشو او په عامو خلکو کې شوی دی، یعنی دا چې کوم
دا یادونه ده چې د پیښې سمدستي وروسته د نوخار او پیښور اسپیتالونو کې بیړني حالت اعلان شو او زیات تر ټپیان د پبو اسپیتال او پیښور لیډرینګ اسپیتال کې داخل شوي دي، چېرته چې د ځینې زخمیانو حالات سخت ښودل شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې مواردل، نن د جلوزو د کډوالو په کیم کې به می چاودنی یو شمیر کسان وزل وژل چې پکې شزه او ماشومان هم شامل دي. بلخ د افغانستان د هلمند ولایت په مدرسه کیم په یو ترګریز بریت کې ماشومان په نشکرل سول. د نړیوالو جنگي قوانینو ترڅنګ پښتني اقدار او دودونه هم پر شزو ماشومانو او سپنجرو د لاس پورته کولو خلاف دي. زموږ همکار مجید بابر په پېښور کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د مشر شیر محمد خان سره په همدې لړ کې خبرې کړې او په لومړي سر کې ورسره تلی چې د پښتنو پرمزه کولې د بربریت روان دي. نو هغه په جواب کې وای،
زمونږ د بده مرغه د یو داسې عجیبه بوران سره مخامخ یو چې نه مو دشمن معلوم دی نه مو د دشمنۍ وجه معلومه ده. چېرې دا موږ ماشومان ټارګېټ کوو، موږ مدرسې ډاکټرانو لې ټارګېټ کوو، موږ وکیلانو لې ټارګېټ کوو، موږ ججانو لې ټارګېټ کوو، څنګه مهاجرو لې ټارګېټ کوو. لکه دا زمونږ د من سپاره د ټولو د لویه هغه ته د فکر او د سوچ خبره ده په کار چې دغه داسې ځینې معلومات شته.
شیر محمد خان صاحب، د بشري حقوقو ادارې لکه څنګه چې تاسو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن سره کار کوي، په دې باندې بیان بازی او د دې غندل خو یو عام خبره شو، یو روزمره خبره شو، د دې نه مخکې یو ګام څنګه پورته کولای شو؟
موږ هم لکه په دې فکر او سوچ کې پراته یو چې دا هم زمونږ روزانه داسې پیښې کیږي، داسې واقعات کیږي، هغه باندې زمونږ د غندل یو بیان راشي. خو هغه اوس داسې چې هغه یو معمول غونډه خبره جوړ شو په چا اساس نه کوي. اوس موږ په دې سوچ او فکر کې یو چې موږ خو بشری حقوقو تنظیم چې دی موږ د هغې خلکو د حقوقو هم دپاره جنګ کوو چې کوم خلک په دې تور باندې نیول شوي دي چې لکه د دوی په دې ګناهونو کې ککړ دي، په دې جرمونو کې ککړ دي. نو موږ هغې دپاره هم عدالتي او قانوني او مرکزي آئینی چې څه حقوق دي د هغې د تحفظ کوشش کوو. خو د بد نه لکه اوس زمونږ دا سوچ او فکر لکه هم په خپله لګیا په دې سوچ کوو چې یاره د دې نه علاوه موږ څه کولی شو، ځکه چې دا خبره خو دې ځای ته ورسېده چې دا خو هغه د زناورو زما په خیال هم څه اصول وي، څه قاعده وي، دا خو د زناورو د حدودو نه موږ مطلب لکه انساني معاشره مخکې لاړه.
شیر محمد خان صاحب، د دغې اقدارو د خپو لاندې کولو د پښتنو یو اقدارو، د بشري حقوقو یو اقدارو، د نړیوالو قوانینو یو عزتو، دغه ولې د خپو لاندې شو؟
د ټولو نه یعنی اهمه خبره د تاسو سوال کوي دا چې سړی په دې سوچ کوي چې بھائی دا عمل کې څوک کوي، دا غرض سره هغه غواړي سره یعنی هغه د معاشري هغه کم بندن چې دی تړون چې دی دا ختمول غواړي، هغه د دې وطن دا خلک چې دی مدې چې دا یارول غواړي، هغه دا خلک چې دی واپس مدې چې هغه جاهل معاشرې ته بوتل غواړي چې سکولونه والوځي او هسپتالونه معاف نه کړي، عدالتونه معاف نه کړي. نو دا ستاسو کوم سوال دی، دا ډېر زیات بنیادي سوال دی، ځکه چې د هما او تاسو چې په ځنګل کې هم د ظلم مدې چې خپل یو اصول او یو قاعده او یو قانون وي او د هغې مطابق هغې ژوند هم کوي او د هغې مطابق هغې خپل ښکار هم کوي او د هغې مطابق خپل دشمني هم کوي. خو زمونږ د دې پاکستاني معاشرې چې دی د خدا څخه ورسېده چې د دې نظام د دنیا په یو تاریخ کې مشته نه تبوخ شته.
د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان چې د پښتنو په سیمو کې پر روانو بدامنیو حالاتو باندې زموږ همکار مجید بابر خبرې ورسره کړې وې. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې د خیبر ایجنسی په لیرې پرته سیمه تیرا میدان کې د وسوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه خلک بې کوره سوي دي چې ځینې کورنۍ پېښور ته هم رسېدلي دي او د پېښور په کوهاټ اډه کې ورته غیر دولتي ادارو د مرستې لپاره کیمپونه لګولي دي. دغه ځای ته د مشال رادیو خبریال ورغلی چې په اړه دغه راپور لیږلی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
اوریدونکو زه دا وخت د پیښور په کوهاټ اډه کې موجود یم. دلته زګورم چې د تیرا میدان نه په گاډو کې په لزګونه کورنۍ را روانې دي. دغه خلک په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نښتو له امله راغلي دي. دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی د څومره ستونزو او مشکلاتو سره مخ شول. تاسو نامه څه ده او کوم ځای نه راغلي یې؟
چې مو نامه مسلم احمد دو، زه تیرا میدان نه بس روغلو.
څه حالات ولته ولې راغلې؟
حالات داسې و چې انصار او طالبان په ماس کې ډېره سخته جګړه وه او دغه جګړه وازن طالبان چې کوم ادرستو نه غرب ته ویني رکوشولو او یو داسې اصله سره وا چې هغه مو په خیال هغه حکومت سره هم نیوي، ځکه چې په کلیو به اول میزایلو وشتو نو ټول کله به سر ما وسولو او دغه واجنه بس خلک چې دی لکړه کوله باندې مجبور شول. دا راکه متاثرون لا ډېر زیات تکلیف وو. مونږ تقریبا 24 غنټه مزار پیدل وکړو او خاص کر ترانسپورت به هي به انتها مسله وا او ټیکاله خوراک بس کایتاوی هم چې ایسا غم نو یغه نه لوا رزګو جنس کې کرم جنس غالبا نرسي یو عوام طرف نه داسو چې خپل مدد اپ کې ته چې دارو لګ ډېر خلکو سره ټیکاله او سیس کاوله شوې کاوله
هیڅ دې مو پته شوې نه لري هر څه مو پرې خري بسارو نو پروګرس کړای نه نو بس دا حالات ته لبونه و د تنظیمونه و بس ګډ وړول جوړ شو به هیڅ نه پیږي چې څه حال دي یاره نو تکلیف خو بس څه به وي بارانونه غلې بس هرڅو.
هي مونو مهو محمد ارستو خبرینیان خبر ایجنسی صدریم دلته ناستو پړه کې عام خلچکند متاثر شو لغه پکاډه باندې راغله غا به سر او سامان پاتې شو نه غې د امداد لپاره د غې د دلجوی لپاره مونږ دلته ناستو او د خپل وس مطابق د سر مو منډه ترلو
کړي چر تانه دا کړه د خل بس په خپل مدد په خپل باندې منډه ترړې واغی د حکومت مخاطب د لاسور تنه نه ملا شوې چې امداد ورته نه ملا شوې چې د خلکو سره امداد وکي. د خلکو دا غوښتنه ده چې یو د زمونږ په علاقې کې امن راوالي یا د مونږ خپل کورونه لا واپس کی.
د خیبر د تیرا میدان هغه کډوال و چې په دغه سیمه کې د نامنی له کبله د پېښور کوهاټ اډې ته تللی دي او هلته کیمپونه لګولې دي. د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم د نوم غوړو کول لپاره په اسلام آباد کې د حکومتي ډلې او مخالفي ډلې مسلم لیگ نن پراتو غړو د مشتمل کمیټې غونډه نن په دوهم ورځ هم روانه ده. دا چې د کمیټې په خبرو اترو کې څه ډول پرمختګ شوی دی او څه امکانات تر سترګو کیږي په دې اړه بل اسلام آباد سراج ظهیر تفصیل راکړي.
د نگران یا لنډمهاله وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د پارلماني کمیټې غونډه نن په دویم ورځ هم روانه ده چې پکې به په څلورو نومونو کې د یو تن نوم د نگران وزیر اعظم لپاره غوره کولی شي. د تیر شورو په ورځ مازیګر اسلام آباد پارلمنت هاوس کې د کمیټې د لومړۍ غونډې وروسته د حکومتي ډلې غړي فاروق چنایک رسنو سره خبرو کې وویل چې دوی غواړي چې په یو نوم سلا شي خو که سلا نه شول نو بیا به دا نومونه الیکشن کمیشن ته استول کیږي. دی وایي
اگر کمیٹی میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو یہی نو نام دو دو نام چار نام جو
دے وہی چی کمیٹی کی سب فیصلہ و نشوا نو بیا بدا دو دو یعنی سلور نمونہ الیکشن کمیشن تزی او الیکشن کمیشن با پدو روزو کی دننا خپل فیصلہ ور کوی او د نگران وزیر اعظم لپاره با د حتمی نوم اعلان کوی. د غرنګ د مخالف ډلی مسلم لیگ نون لخوا د کمیٹی غړی سردار مهتاب عباسی اویل چی د دوی ګون غواړي چی دا معاملہ په اتفاق رائے سره حل شي خو شرط دار چی د نگران وزیر اعظم لپاره چې کوم تن راضی چې هغه کې دا خصوصیات موجود وي د زیاته کړه
چې ایک تو وہ بالکل امپارشل شخصیت ہو، دوسری ہے وہ انٹیگریٹی رکھتی ہو۔
دی وای یو داچی هغه به پری وی، دویم داچی هغه یو خ دبدبا او نوم لري، او دریم داچی په تنظیمی چارو باندې خپو لري، او سلورم داچی د هغه د هیڅ یو سیاسي ګون سره تعلق نوي، او پنځم خبره هم ډیر اهمه ده، هغه داچی دا تنخه شهرت لري۔ د سیاسي چارو تزیه کاران په دې سوای کلی چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تزیه کار ایمل خټک نو پختل نو هغه وویل
بنیادی وجه د دې چې دنو هغه دا چې په دې کې نو مېس کې چې دنو یو موجود تھا بولے متاثرانہ پاکستان کی جکم تاریخ پاتے رہے کہ نگران وزیر اعظم چین آغا یو غیر جانبدارانہ بلکہ یو جانبدارانہ رول ادا کرے دین پدی وجہ بانے اس دا فریقین چی دی آغا پدی بانے متفق کی گئی اور یر لری چی کمونگ نا غلطیو شو مونگ دا سی کس تائید کو چی آغا دا بل آمی بھی یا دا آغا سرا پٹ پڑا لارے لری نو آغا یری گی چی اسینا آغا اخپل سر رسوخ چی دین الیکشن دوران کی دا آغا فریق پاک کے استعمال لے
دی ذکر ورد چی پا کمیٹی کی دا حکومت لخوا دا ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور دا میر ہزار خان کوسو اور دا مخالف ڈلی لخوا ریٹائرڈ جسٹس اسلم ناصر اور رسول بخش پلیچو نمونا اڑاندکڑے شوی دی۔ سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
دا خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټیس ریټایر طارق پرویز هوټ سرګن کړي چې په صبح کې صفا او شفاف انتخابات کول او امنیت راوستل به لومړی ترجیح وي. نو موري دا خبره د چهارشنبه په ورځ د خپل څوکۍ د سوګن پورته کولو پر وخت کړي ده. دا هم ویل چې د سینیر افسرانو او سیاسي ګوندونو په مشوره به ډیر ژر نگران وزیران هم په خپل کابینه کې واخلي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور خالد خان راکوي.
دا شروع په ماخام د پېښور گورنر هاوس دننه د خپل چوکې سوګن پورته کولو وروسته نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز رسنو ته وویل چې هر چاته معلومه ده چې خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ فضا جوړول ډیر ضروری دي او د دې حکومت به په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کوي.
پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک غیر سیاسی شخص ہوں اور غیر سیاسی شخص رہوں گا انشاءاللہ۔
لومبنه خبره دا کوم چې زه یو غیر سیاسی سړی یم او غیر سیاسی به اوسېږم. کومه ذمہواری چې ما ته راکړل شوې ده یقینا ډیره اهم ده. زما په خیال هر کس ته معلومه ده او محسوس کوي هم چې دلته دې امن و امان وي، دوستی او ورورولي دی وي، او چې یو بل برداشت کړو او په صبح کې یو داسې ماحول جوړ کړو چې ته زما نه نفرت نه کوي او زستانه، او امن قائمول به زما د ټولو نه لویه ترجیح وي.
ایسا ماحول پیدا کروں کہ جس میں آپ مجھ سے نفرت نہ کریں، میں آپ سے نفرت نہ کروں، یہ میرا خیال ہے میری سب سے بڑی پرائیورٹیز ہوں گی۔
جسٹس ریٹائر طارق پرویز چې د پیښور ہائی کورٹ پخوانی چیف جسٹس او سمو دوران دی د سپریم کورٹ د جج عہدے نه ریٹائر شوی دی، په متفقہ طور د نگران وزیر اعلی د پاره ټاکل شوی وو. د اوایل چې هغه د خپل کابینه اعلان ډیر زر کوي او په دې لړ کې بعد د سیاسي ګوندونو او سینیئر بیوروکراټس په مشوره د لنډ مهاله حکومت ته پاره د صوبایي وزیرانو انتخاب کوي.
کیئر ٹیکر کیبینیٹ کا کیا حوالہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا دستور ہے اور اس کی کیا کیا لوازمات ہیں؟
زبا آئین گورم چې د نگران حکومت حوالے سره څه خبره ده او تګلار ده او د دې د پاره سس لوازمات پکار دي، او ان شاء الله زما کوشش دي چې ډیر زر لنډ مهاله حکومت ته پاره نور وزیران واخلم. زه د سیاسي ګوندونو ډیکټیشن نه بلکې هغوی سره مشوره کول هم ضروری ګڼم. سینیئر بیوروکراټس او پخوانی وزیر اعلی سره به هم سلا مشوره کوم. او د نگران حکومت تصور دا دی چې دا یو امانت دی، یو سیاسي حکومت لاړو او بل سیاسي حکومت برازي، او زمونږ لنډ مهاله حکومت به د یو پل په حیث کار کوي.
مقام ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک برج پل، تو ایک پل کی حیثیت سے میں نے کام کرنا ہے۔
د یو پختن په جواب کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اویل چې د دوی لوی ذمہواری په صبح کې شفاف او د ټګې نه پاک ټول ټاکنه کول دي.
ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت سے میری اور میرے روزوں کا کار جو بھی انشاءاللہ آئیں گے ان کی ترجیحات ہی ہوں گی۔
دیولن محال حکومت پہیس زمونگا زمواری دادا چراتلون کے ٹولٹا کنے پا امن وی، منصفانہ وی، شفاف او دا ٹگے نا پاک وی. ٹول سیاسی گندونو او امیدوارانو تا خواست کوم، بلکہ زب اور سرا ملاوی گم ہم چی سمر صفا او پر امن انتخابات اوشی، نو دا باستاسو دا پارا ہم خوی او دا دی صوبے دا پارا با ہم خوی.
اس میں آپ کی بھی نیک نامی ہے میری بھی ناکامی ہوگی اور ہمارے صوبے کی بھی ناکامی ہوگی.
سمجھا چلن محالہ حکومت کابینہ کے بعد پنزل صوبائی وزیران اخسترشی چنن یا سبا پکے ات وزیران لخپل چوکو سوگند پرتکوی. خالد خان مشال ریڈیو پیخبر.
په مومند ایجنسی کې پر جوړیدونکو ډیم په رسمي توګه کار پیل شوی دی. دا بند به 340 میگاواټ بجلی پیدا کوي او شاوخوا 2.5 جریبه مځکه به خړوبوي. د شراک په وینا بند به کورونه او مځکه هم له سیلابونو خوندي کړي. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال راکوي.
د مومند ایجنسی په سیمه پنډیاله کې تیر شوی د سوات په سیند جوړیدونکو مونډه ډیم یا مومند ډیم باندې د جوړخ کار روان شوی. دا ډیم چې په نومي ایوالانجه هم روانه و خو گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله خان د مومند ایجنسی په اولنۍ دوره ویلو چې د دې نوم به مومند ډیم وي.
مونډه ډیم خبره تاسو وکړه. ډیم دفتري او رهایشي تعمیرات په ایجنسی کې وي. د نوم حواله سره کزه تاسو ته وایم زموږ ایکنیکی او کمیټي دا زچی منسٹر ما غی ممبر ما دا خبر پکې ما التم کړی ان شاء الله منی بهم کنټروورسي وته دا کالا باغړې مون ته نه جوړو کار بکو نوم بم راوړو چې څنګه تاسو مرضی و ما غاسه کار وکړو.
دا ډیم با په کال 2000 شلم کې پوره شي او بیا د محکمې وابډي د وینا تر مخه 240 میگاواټه بجلی به جوړوي. د سیمه هغه ولس چې د ډیم نه لاندې د اوبو د بهر په اړه په اوران شوی کړي پټي باندې کې اوسېږي ور سره خبرې کړي دي.
ما نوم ګل سید. بس دا پیدا لکه بجلی په پیدا بوشی ما ټول ملک پیدا ده نو ټولار شه بدله جوړیږي نیرونه بم جوړیږي هر شه به جوړیږي منیر دا پیدا شي لازمه کو ته پیدا ده فصل مسل بکی هر شه بکی
کوم کوم سیمه داسې بنجر یا شړشته دي چې د بنند وتلی نهرونو په اوبو خړوبي او بیا آبادی شي.
مانم ګل سید.
اسماعیل دی نو پټی باندې نیرونه به جوړیږي د دامن علاقه ورته وي اقرب ډا ګپوري دا انګون سره پوری د دینه یو نیرتی بل د مونډی نه اونې سره د ډیم نه پلان غار پوری دی نو دې ته ټه علاقې دي چې بابا دی کی
بچا سید نو می هم شروع ول هغه ته په بند کې د ځوانانو د روزګار فائدې هم ډېرې دي
پر کې ډیم ریا کی چې کوم کور نه کنا دا به وچتې دي زنه
خالد خان سره خبرې وکړې او د ډیم نه پیدا کیدونکو بجلی اوبو او د مزدورانو په اړه معلومات راکړل.
دا به 240 میگاواټ بجلی پیدا کوي او دا به د دې هایټ به 715 فوټ وي. نو یو نه به تحصیل پنډالې طرف ته ورکړي کوم چې دا لاندې نه کلفه ورته وي د کونډه پورې پلان غار باندې سفر کیړه تر د اصغره پورې د ازمکه بته آباد شي. بته زارې کړ د دېنه بزمکه آباد شي. 6-7 سال بعد دې کوم منصوبه شروع وي. 24000 د لیبر ضرورت ته د سې انجینران د علاقې د سې بور سره ګاډي پر لوګین ډیر روزګار نه بده سر پیدا شي.
دا بنچې د پنډالې په شاړو غرونو کې دی وی وړي ناوي ترمنځ جوړیږي اوبه به جمع کوي او د تیرو سیلاونو په شان 400 نوخار او د سم ازمکه او ودانې به هم د سیلابي افت نه بچ ساتي.
زما شغله مشال رادیو خاوري. د پاکستان پخوانی واکمن جنرال پرویز مشرف به د مارچ پر 24 نیټه پاکستان ته ستنیږي. پر جنرال مشرف د 1990 کال د بغاوت د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو او بلوچ ملت پال مشر اکبر بوکټي د وژنو تورونه دي خو مشرف دا هر څه ردوي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور جوړ کړی چې ګلایز تاسو ته اوروي.
ایکسپریس ریبیون وسپانی د سرچینو په حواله لیکلی چې د پاکستان پخوانی واکمن جنرال پرویز مشرف هیواد ته د ستنېدو په لاره کې اخري خند هم ختم شوه او داسې ګومان کیږي چې نړیوال پولیس یا انټرپول به هغه گرفتار نکړي. وسپانی د سرچینو په حواله زیاتوي چې انټرپول د پاکستان لخوا د جنرال مشرف د نیولو ریډ وارنټ هم رد کړی دی. بلخوا د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي لیکلی چې جنرال مشرف به د سلورو کالو خود ساخته جلاوطنی روستو بیرته پاکستان ته لاړ شي. مشرف غواړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د مشرف سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ هم د دې خبرې تصدیق کړي چې مشرف به د مئی په 11 مینیټې ټول ټاکنو لپاره کمپاین کوي. خو د جنرال مشرف ستنېدل له خطرو ډک دی. مشرف په پاکستان کې له ډېرو مقدمو سره مخ دی. تر ټولو جدي د بغاوت مقدمه ده چې په 1999 کې کوتتا وکړه او سیاسي حکومت یې ړنګ کړو. بل تور پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو ته په ستنېدو ناکافي امنیت وو چې په نتیجه کې بټو په 2009 کال کې وژل شو. په مشرف بل یو تور د یو بلوچ ملت پاله مشر اکبر بوکتی وژنه هم ده. د جنوبي ایشیا د چارو لپاره سیډنیز ادارې یو کارپو مایکل کوګلمن د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګې ته ویلي چې مشرف د خپل واکمنۍ اوږدولو لپاره میډیا او عدلیه تر فشار لاندې راوستې وه او بیا بیا یې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی وو. کوګلمن وای کدی شي مشرف غواړي چې پخوانی داغونه صفا کړي او خپل ځان د مسیحا پشان وخای چې هیواد د مشکل حالاتونه راوباسي. دا وخت پاکستان لړۍ رستوندو سره مخ دی چې پکې د تاوانې بحران معیشت او خور وور تشدد دی. د کوګلمن په خبره هغه مشرف ډیر لیواله دي چې خپل نامه خکړي، نو د ستنیدو مقصد یې هم دا دی چې خپل ځان د پاکستان وفادار وخای. هغه اوس هم خپل ځان د دې هیواد برخه ګڼي او واړی چې د واک تر لاسه کولو د لارې سرګند کړي. بلخوا جرل مشرف ټول هغه تورونه ردوي او وایي چې دا بی بنیاد دي او دې ته تیار دي چې په عدالت کې جواب یووي. د دې وړاندې هم مشرف پاکستان ته د ستنیدو اعلان کړی وو، خو د هغه ملګرو ورته مشوره ورکړه چې د امنیت له کبله خپل سفر وځنډوي. د مشرف د ګوند عمومي سیکرټر بیرستر سیف وای دوی تمه نه لري چې مشرف به په ستنیدو ونیول شي او چارواکي به هغوی ته مکمل تحفظ ورکوي. د دې نه دا څرګندېږي چې جنرال مشرف په دې خبره باوري دي چې دا مناسب وخت دی چې خپل هیواد ته ستون شي او شفاف عدالتي کاروایي سره مخ شي.
ګلاز اوچ پاکستان ته د جنرال پرویز مشرف د بیرته تک په اړه راپور درته اوروي. وخت د مازیګر درې نیمې بجې سوې. ملیحه میرزاده به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
نن د نوخار په جلوزو کیمپ کې پکړوالو کې د راشن تقسیمولو په وخت یو موټر بمی چاودنه شوې ده. پولیس وایي 12 کسان وژل شوي دي چې دوه ماشومان پکې شامل دي او تر 150 ژوبل دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټیس ریټایر طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړیتوب په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات کول وي. نوموړي د چهارشنبه په ماښام په پیښور کې د خپلې چوکۍ له سوګند پورته کولو وروسته خبریالانو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ ډېره اړتیا ده. د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره به د پارلماني کمیټه دویمه غونډه نن کیږي. د کمیټې غړو ویلي دوی به هڅه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره سلا شي. د امریکا پوځ او افغان حکومت چهارشنبه په ورځ په دې سلا شوي چې د افغانستان له ختیځ ولایت میدان وردګ څخه د امریکا ځانګړي ځواکونه وویستل شي. د دې غوښتنه افغان ولسمشر حامد کرزي تیره میاشت له هغه وروسته کړې وه چې د امریکا دا ځانګړي ځواکونه په دې تورن کړي وو چې دوی او د دوی په واک کې افغان ځواکونه په دې ولایت کې ولسی خلک ځوروي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وای نن د مارجي ولسوالۍ په خواوشا کې په یو مدرسه کې د ځان وژون کې بریدي او اسکر چاودېدلې دي چې 15 زده کوونکي وژلې دي او شپږ نورې ټپیان کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د فلسطیني چارواکو سره د ملاقات لپاره لویدیزی غاړې ته رسیدلې. نوموړي به د فلسطین صدر محمود عباس او نورو چارواکو سره ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نوموړي د اسرائیل په دوره و. اسرائیلي پولیس وایي چې د زیارت په سهار د غزه پټۍ نه د اسرائیل په جنوبي برخه کې دوه راکټې داخل شوې دي. پولیس وایي چې په راکټونو کې یو د اسرائیلي کور سره نږدې وغورځېدل، خو د چا د زخمي کېدلو رپورټ نه و. او په سعودي عرب کې پیدا شوی یو کس ابراهیم سلیمان عدنان ادم هارون د القاعده د یو غړي په توګه په نایجیریا کې په امریکایي سفارتکارانو او په افغانستان کې په امریکایي سرتېرو د بریدونو د سازش جوړولو په تور په امریکا کې سزاوار ګرځېدلې دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. او سواره سیدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنۍ ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې ورته غوښتو.
آج ورسپانې خپلې ادارېږي وای چې د پیښور های کورټ په خوانی چیف جسټیس ریټایر طارق پرویز د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی په هیڅ د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړو. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سوګند پورته کولو نو وړاندې پیښور جوډیشل کمپلیکس باندې حمله وکړې شو او د جوډیشل کمپلیکس کونډه تارونو ناکو او د سکیورټي عملې دغه حمله کوونکې منې نکړې شول. د کومې نه چې دا پیغام نو موړي وزیر اعلی ته ورکړې شو چې د سکیورټي په حواله به اوس د نورو کوټلو ګامونو پورته کولو ضرورت وی. ادارې وایي چې وزیر اعلی لبا دا خیال هم ساتل پکار وی چې د سکیورټي په نوم د خار اوسیدونکو یا دلته د نورو علاقو نه راتلونکو خلک په عذاب نه کړی شي. د ادارې په وینا چې د دې مقصد تر لاسه کولو لپاره به د ټول پیښور لپاره د پول پروف سکیورټي پلان جوړول وی. ادارې اخر کې لیکي چې د دې سره سره به نگران وزیر اعلی لا دا هم په نظر کې ساتل پکار وی چې د ولس د صوبې د نوم بدلولو یا کوم غټه منسوبه د یو لوی شخصیت په نوم کولو سره هیڅ تعلق نشته. دا هغوی صرف د خپل ډوډۍ ګټلو سره کار دی او هغوی ته په میرټ باندې روزګار پکار دی، د هغوی بچو له تعلیم پکار دی او د هغوی د سر او مال حفاظت کول پکار دی. نو باید چې د هر څه نگران وزیر اعلی په پام کې وساتي. د پیښور نخ پریدونکې د پښتو ورځپاڼه وحدت خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ښار په جوډیشل کمپلیکس کې شوی ځانمرګي برید کې 15 تنه مړه او د 150 نه زیات جوبل شوي دي، چې پکې اډیشنل سیشن جج کلسوم اعظم، پولیس اهلکار او وکیلان وکیلان هم شامل دي. اداري وړاندې لیکي چې د پېښور خار په جوډیشل کمپلیکس د ځانمرګي برید څخه څرګنده شوه چې د سمودی نه پس په پېښور یو ځل بیا د ترهګرۍ ګوري وریځې راخورې شوې دي. د ترهګرۍ هر پېښه د غندنې وړ ده، ځکه چې دی کې د خوږ وطن بې شمېره بېګنا بچي او انسانان د مرګ له کومې تیر شول. که پټانو او چیک پوسټونو په دې وجه بریدونه کیږي چې ګنې پولیس او عسکر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د اولمبي صف کردار ادا کوي او یا دا چې دوی جانبدار او فریق دي. د ادارې په وینا چې دا ټولې پیخي او بریدونه د دې خبرې غمازی کوي چې د ترهګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل لپاره د بیګنا انسانانو ناروا قتل عام روا ساتلی شوی دی، چې زر تر زره مخه نیول یې د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. او د دې لپاره به ښه خبره دا وي چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسي وګړو په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تند کړي. اداریا اخیری کې لیکي په جوډیشل کمپلیکس حمله کا د ترهګرو لخوا د تر اوسه د ذکر شو بریدونو د لړۍ کړی وي او کنه، او که د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو او ګډوډ کولو لپاره وي، دواړه حالتونه د ملک او ولس په تباهۍ تمامېدونکي دي. نو ځکه باید چې تر د سکېدو وړاندې د ترهګرۍ خاتمه یقیني کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی انډیپندنت ریسپانډر لیکي چې په پاکستانی ټولنه کې د ښځو ژوند له ډیرو ګواښونو سره مخ دي. که څه هم په اسلام کې د ښځو احترام په اړه زور ورکړل شوی، خو په کې د دې خبرې پروا نه کوي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د ایران او د شمالي کوریا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو مقالو غټي کې به ګلای حاضر تواوروي.
انډیپندنت ورسپانه کې لیکواله بینا شاه لیکي په پاکستانی ټولنه کې خزي لا ډېر په ګران ځای پیدا کوي. په دې هیواد کې خزي د ټولنې د یو ښه راتلونکي هیله ده، خو کله هم ورته د انسان په سترګه نه دي کتل شوي. ورسپانه لیکي دا یو حدیث دی چې د مور د خپل لاندې جنت دی، او له دې دا ښکاره کیږي چې په اسلامي کلتور کې ښځو ته څومره احترام دی. همداراز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی چې یو کس د پیغمبر نه دا پوښتنه وکړه چې د هغوی په نظر کې څوک د ډیر احترام وړ دی. نو محمد صلی الله علیه وسلم په جواب کې شپږ ځله د مور نوم واخستو او په اووم ځل یې د پلار. ورسپانه لیکي دا یو پوښتنه رامنځته کوي چې په اسلام او په پاکستان کې د ښځو څومره احترام کیږي، ولې په دې هیواد کې ورپکې خزی په نخه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو په 2001 کال کې پاکستانی طالبانو وژله. د 2012 کال جولای میاشت کې یو تکړه خزینه کارکونکی فرید افریدی سخت دریزو وژله، او هم دغه شان طالبانو 15 کلنه ملاله یوسفزی سخت جوب لکړه، او طالبانو قسم کړي چې په مستقبل کې به خپل کار ته دوام ورکړي. ورسمان لیکي چې پاکستانی ورپکی په دې خبره پوه دي چې خزي دا توان لرلی شي چې دغه ټولنه له تیرو رو باسي. خو د ورپکو لخوا د لوړپوري خزو وژنه او پر هغه انجنې برید چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله، با د پاکستانی خزي بیرته د کور دننه وساتي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د ایران او د شمالي کوریا په اړه یو مقاله خبره کړي. مجلې لیکي چې شمالي کوریا لخوا د اوږد واټن وشتونکو میزایل کامیابه ازماینه یو مفروضینه حقیقت جوړ شوې دي. د امریکا د استخباراتي ادارې یو رپورت خبرداري ورکړي چې شمالي کوریا میزایل به په سو کلونو کې د امریکا الاسکا او هوایی پوري د رسیدو توان ولري. مجلې لیکي چې په 1998 کې د ناکامه میزایل ازماینې وروسته ګمان کیږي چې د شمالي کوریا د اوږد واټن میزایل تش یو مفروضه ده. مجللی کې د رپورټونو تر مخه پینګیانګ اوس د میزایل ازمایني د سودا لپاره کاروي، نه چې د میزایل صلاحیت نور پیاوړی کړي. د شمالي کوریا نوی واکمن د دې خبرې توان لري چې د وګد واټن میزایل نور خکړي. مجللی کې د دې رستو کامیابو کې د شمالي کوریا او ایران ترمنځ همکاري کول به سخوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری اړیکې شروع شوي چې شمالي کوریا د پیسو په بدل کې ایران ته د میزایل پرزي او ټکنالوژي ورکوي، او له دې سره دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نوره موثره شوې ده. مجللی کې چې اوس وخت را رسیدلی چې د بیلاستیک میزایل پروګرام په اړه بیا کتنه وشي، ځکه چې دواړه لوري د یوې سکې دوه مخونه دي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان حکومت او امریکایي پوځ سره موافقې ته رسیدلی چې له میدان وردګو ولایت به د امریکایي ځواکونو ځانګړي سرتیری ووځي. له امریکایانو سره به افغان ځانګړي پوځیان هم له دې ولایت ووځي. دا شکایتونه راتلل چې په دې ولایت کې پوځیان له بشري حقونو سرغړونه کوي. پر دې موضوع برطانوي ورځپاڼې ګاډین یو مقاله خپره کړې چې مهمه برخه یې له پامیر ساحل اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځي چارواکو په کلکه له دې توره انکار کړی دی چې ګواکې سرتیری یې په وردګو کې له بشري حقونو سرغړونه کوي. د دې په نتیجه کې افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکایي کمانډو سرتیرو غوښتنه وکړه چې له وردګو دی ووځي. ورځپاڼه لیکي داسې ویره ده چې کله وردګو بهرني پوځیان ووځي نو دا ولایت او ګاونډی کابل به د القاعده او نورو یاغیانو ډلو حملو لپاره حساس ځایونه وګرځي. د موافقه تر مخه وسته امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ځانګړي پوځیان باندې وردګو لنرخ ولسوالۍ وځي. دا هغه سیمه ده چې پکې پر دې امریکایي او افغان پوځیانو تور دي چې له بشري حقوقو یې سرغړونه کړې ده. اوس په نرخ ولسوالۍ کې د امنیت چارې د افغان ملي اردو او پولیسو په لاس کې وي. د هغه بیان تر مخه چې تیر ورځ خبر شوی د نور ولایت امنیتي چارې به له خپل وخت سره افغان ملي ځواکونه ته سپارل کیږي. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا په علامتي ډول د افغان ولسمشر حامد کرزي برای دی ځکه چې د له اوږدې مودې ګیله کوله چې امریکایي او افغان ځانګړي پوځیان د ده له کنټروله وتلي دي. له دې سره به د دې ناارامه ولایت امنیتي چارې هم د پخواني پلان پرتله اوس ژر افغانانو ته وسپارل شي. تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ساحر عظیمی یوې خبری غونډې ته ویلي افغان پوځیان تیار دي چې د ځانګړو سرتیرو تر وتو وروسته تشه ډکه کړي. د ویل نړیوال ځواکونه تیار دي چې د میدان وردګو ولایت لنرخ ولسوالۍ خپل ځانګړي سرتیري وباسي او د افغان پوځ ټولي به په راتلونکو ورځو کې د هغوی ځای ونیسي. عظیمی زیاته کړه چې اوس په ولایت کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو پوځیانو ټولي نشته. د امریکایي پوځ یو چارواکي هم د دې خبرې پخلی کړی دی. د امریکایانو او افغان پوځیانو ترمنځ د توافق درې اونۍ وخت واخیست.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان مشران غواړي په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل سي. د دې منصبې د عمل کېدو په صورت کې د تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د افغانستان د شمال لارې له ترکمنستان سره یو ځای سي. نور حال اسمت سروان راکوي.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران به د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د نښلولو لپاره یو موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبې په ورځ اشخابات ته لاړ چې د نوروز په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبري اژانسونو د راپور له مخې د تاجکستان د ترانسپورت وزیر وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به له خپل تاجک او ترکمن سارو امام علي رحمان او قربان قلی بردي محمد اوف سره په درې اړخیزه غونډه کې د اورګاډي له لارې د درو هیوادونو ترمنځ د شبکې د جوړولو تړون لاسلیک کړي. که څه هم تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د ازبکستان له لارې له ترکمنستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره وصل ده، خو تاجکستان غواړي چې پر ازبکستان اتکا ختم شي ځکه چې د دغه هیواد د چارواکو په وینا ازبکستان له خپلو ترانسپورتي لارو پر تاجکستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغانستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. حاضر دمه یوازې د ازبکستان او مزار شریف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ جوړه شوې ده. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو ترمنځ په موافقه کې به د اشقابات دوشنبه او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو شرایط مشخص شي. د افغانستان ولسمشر به په اشقابات کې د نوروز په جشن کې هم ګډون وکړي. په دې اړه د ولسمشر یو بیان فائق واحدی آزاری رادیو ته وویل:
د افغانستان جمهور رئیس نن د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته روان سو. تمه کیږي چې دوی به د یو شمېر سیمه ییزو مسلو په اړه هم خبرې اترې او غونډې ولري.
د نوروز جشن وروسته لدی چې ملګرو ملتونو د یو نړیوال جشن په توګه په رسمیت وپیژند، هر کال د سیمې په یو هیواد کې لمانځل کیږي. تیر کال دا جشن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی وو، خو وړم کال د ایران پلازمینه تهران د نوروز د مراسمو کوربه وو.
او سم ځنګړې ونې خبرونه روشانه مستقبل دا پروګرام تاسو یو ځل مخکې هم اوریدلې دي. په دې پروګرام کې به د شذو د خیر شګړې او پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې د مشر سره خبري او نور حال هم درکړو.
پوهان وایي د یو تن لپاره د ټولو نه خمه د هغه وی چې د خپل ځان سره یې په خپل وکړي. پرمختللي هیوادونو او قانونو ته نور خلکو نه بلکې خپل ولس ترقی ورکړي ده. د خپل ځمواریو احساس یې کړی دی، پاسېدلی دی او د خپل پرمختګ د لارې خندونه یې په خپل لري کړی دی. د نیک مرغه پښتون ولس هم د ډیرو استونزو باوجود بیدار شوه او دا اراده یې کړې چې خپل استونزې به په خپل هواروي. د کې د قبایلی سیمو او سوات یو شمیر هغه ټولنې د یادونې وړ دي چې د تعلیم او صحت لپاره هلې ځلې کوي. سوات سیمه چې اول ترهګرۍ او بیا خونړي سیلابونو ډیره ځپلې، خو که یوې خواته یې ماشومان د ملاله یوسفزۍ په څیر د خپل نوي کول په غم اخته دي، نو بلې خواته یې د ګلی خندانې په شان میرمنو د وطن د خدمت لپاره ملا تړلې ده. نوموړی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
زه د تحصیل سوات مټه تحصیل سره تعلق لرم، په هغه کې وړوکی شهر کلی دی شي، پر زه له هغه ځای کې زه پیدا شوی، لوی شوی او بیا واده شوی هم هلته کیم. له هغې نه وړاندې چې کوم تعلیم ما حاصل کړی دی، نو هم په دې خپل کلي کې پرایمري اسکول و، هغې کې مې پنځمه پورې سبق وویل. د دغې نه پس څنګه چې ما مډل پاس کړو اتم بیا هاي اسکول و د هلکانو، هغې کې مې لسم پاس، نو له هغې نه بعد بیا ما پرایویټ داخلې کولې. زه ټیچر شوم، زما ډېر زیات شوق و، ما چې به استاد جوړېږم، زموږ په کلي کې استاد له بل ځای نه به راتله، یو استاد و هغې وخت کې، نو ما به ویل چې زه به استاد جوړېږم په دې خپل کلي په اسکول کې به استاد کړم. نو دوه کاله عمر زما کم و، نو دغه دوه کاله سروس چې کوم ما ګورمنټ کړلې، له هغې تنخواه ما نه ده اخېستې، خو بس یو جذبه وه له هغې په تحت مې کړې.
په دې پوښتنه چې د سوات په وروسته پاتې سیمو کې د ښځو د ژوند څه حال دی، نوموړی وایي،
بلته کې د ښځو د ژوند دغه حال دی چې ښځې زیاتره په کورونو کې ناستې او هغو ته تعلیم سهولتونه نشته، د صحت ورته نشته، مخکې سر روزګار هغو نشي کولی چې ځان سر روزګار څه زده کړي، هغه په هغې کې بیا مخکې لاړ شي، نو دا سهولتونه هغو ته بالکل نشته. د ښځو په تیر دوران کې د ښځو داسې حالات وو چې کومه وخته به د کور نه وته، نو هغه به یې په کوړو وهله، هغه حالات ډېر زیات خراب وو، ښځې به د کورونو نه وته نه شوې، د ښځو په تعلیم پابندي ولګېده، د ښځو سکولونه چې وو هغه ترګیب شو، ټولې مسلې د ښځو وې زیاتې.
د ښځو د خیر ښېګڼې کار د شروع کولو په حق لا ګلی خاندانې وویل،
په اصل کې یوه ښځه وه، له هغې درې لونه وې، یو زوی و، د هغې کې دوه میاشتې زوی په هغې کې پاتې شوی و، او خاوند یې اچانک مړ شو. هغه ما پسې ډېره تله راتله او ډېره جړا به یې کوله، او داسې نورې به هم ډېرې کونډې اطمینانې راتلې، نو د هغې په وجې باندې زه ولېږم، ما یو دستکاري سینټر کولا خو، او هغه سینټر کې ما دې ښځو ته ټرېننګ ورکوو چې کوم به مالداره خلک راتلل، هغو به مې په هغه وخت کې 100 روپۍ پیس اغستو، او دغې کونډو اطمینانو نه به ما پیس نه اغستو، دوی ته به ما بالکل پریکار کوو. دا ما د هغې وخت نه شروع کړې وه، خو چې بیا حالت خراب شو، حالت کې زما کور استتاله شو، نو په دغې وجې باندې بیا 100 ورځې زما کار بند شوی و.
تعلیم رڼا ده چې له مخه یې ډېر مشکلات په خپله ختم شي. ګلی خاندانه وایي، د ښځو د خیر ښېګړې په کار کې ورته کور او بهر دواړه ځایه مسلې وي.
کوم کار چې ما شروع کړی و، زمونږ په شریکه کې و، زما خوښې ژور او دا مونږ په یو کور کې و، زه به سهار اسکول ته تلم، ماسپښینې به زما کار و، کور نمبر به مې و، نو په هغې کې یو مسله دا ایشو زمونږ په کور کې راغلې وي چې لکه ودې پسې ښځې را ځي او دا ورته چل ښې او دا مسلې را جد شوې، نو له هغې نه بعد زه ولګېدم، ما خپل نمبر د شپې به مې ګولي پاخه کړو، سهار به مې وړه به هغې ګل نوکر ته به مې پرېښو، ما ویده هوټل کې به روټۍ پخې کړې، او زه به سهار کول ته راغلم، ماسپښین به راغلم، خپل لوښې دا به مې وکړو، او په دوه بجې به زه خپل سینټر ته ځانم، یو ځای واغستو په کرایه باندې یو کور، نو زه به بیا هغې سینټر ته تلم او هغو دپاره به ما کار کول. نو په هغې وخت کې زما سره ډېرې زیاتې سیاندې په کې داخلې شوې وې، خو په هغې کې زیات اکثریت چې وو د اطمینانو او د کونډو وو.
په داسې حال کې چې سوات سیمه د یو شمیر ازمیښتونو نه تېره شوه، د کار او هنر زده کولو سره د سیمې ښځو ته څه ډول ګټه رسېدلی شي، نوموړی وایي،
هغه خلکو ته د هنر ضرورت و، هغې ته د ګټې وټې ضرورت و، یو ښځه کونډه شي او هغه له چا کور کې کار کوي، نو یو ورته 200 روپۍ میاشت ورکوي یا درې، په هغې نه وړه کېږي، چې نه کېږي، او اکثر چې کور ته ځي نو بیا ورته سړی روټۍ ورکوي، نو په دغې وجې چې ما هغې ښځو ته دا کار وکړو او هغو هغه جامې زده کړې، نو له هغې نه هغو دومره شوې چې 300-400 روپۍ ورځ به یې ګټلی شو، په هغې ورځو کې خو 200 روپۍ ګنډلی کېدو، اوس نن سبا خو ډېر ګران دي، نو چې 300 تان به هغو جوړ کړو، نو هغو به د ورځې 300 روپۍ ګټلې، هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې، نو په هغې وجې باندې بیا زما نور هم شوق پیدا شو، نو موږ بیا یو وړوکی شان اداره د ګورمنټ سره رجسټر کړه، سي سي بي په نوم باندې د زنانو، سي سي بي رجسټر کړه د زنانو ټولنو په نوم باندې، نو بیا په هغې باندې په کار کوو، او هغې لپاره به موږ مختلف فنډینګ کوو، او خلکو ته به مې سره ټولول په دې طریقه مخکې تللي یو.
ګلی خاندانه وایي، په داسې حال کې چې په سوات کې بدامنی شروع شوه، خپل کور کې ورته خلکو ته هنر ورکول ګران وو، خو د ادارې په شکل کې خپل هلې ځلې جاري ساتل لا نور ګران شو.
په بد امنۍ کې خو زمونږ د خلکو ډېر زیات بد حال و. ما ته به خلکو کوي مسلمان شه کلمه ووایا مزه او ښځو ته هنر مه ورکوه ښځې ته کور دی دوی په کور کښې ناست دي. ډېرې زیاتې مسلې ما ته راغلې. زما سینټر هم بند شو اسکول کښې چو نو کله چې طالبان راغلو اسکول زمونږ سېزو نو هغې کښې هم زه راوتم چې مخکې به ما وسېزئ وروسته به اسکول سېزئ. نو بیا له هغې نه بعد زمونږ په کور ماټرې ولګېدې. له هغې نه مونږ بیا وړاندې لاړو مردان ته په بیا چې کله حالات ټیټ شي نو بیا واپس راغلو. 26 جولای 2009 کښې زه د منګورې نه د خپل کلي پورې تقریبا 35-36 کیلومتر لار ما پیادل ووهله او زه خپل کلي ته راغلم. ما چې څنګه خپل اسکول ولیدو نا زما د ژوند له ټولو نه غټه خوشحالي وه چې هغې وه که مرچ وه ډیمیج شوې وه او نور روغ و. ځکه زمونږ داسې تمه هم نه وه چې زمونږ اسکول یا زمونږ په کلي کښې به څوک روغ وي یا به څه روغ پاتې شوي یا به څوک ګندي پاتې شوي.
د زیاتره قبایلي سیمو خلک چې لا هم د بدامنۍ سره مخ دي د دې سیمې ښځو لپاره نوموړې دا پیغام لري.
نو زه خو به اول دې خپلو خویندو ته دا پیغام ورکړم چې اول خو دومره دا په کار دي چې خپلو بچو ته دا تربیت ورکړي که په اسکولونو کښې کومې استادانې دي په کور کښې کومې میاندې دي چې دوی خپلو بچو ته دا پیغام ورکړي چې یو کس وژل چې دي نو ټول انسانیت وژل دي. نو دوی دې دا پیغام هغو ته ورکړي چې زمونږ مذهب مونږ ته دا نه دي ښوولي مونږ ته یې دا ښوولي چې تاسو معاف کوئ خلک دا نه چې تاسو انتقام واخلئ. نو چې کله زمونږ په معاشره کښې دا تبدیلي یو مور راولي خور راولي او یوه ترور راولي نو له هغې سره به زمونږ ټول هر څه بدل شي. خو چې هغه به هغې وجه کېږي چې کله زمونږ دا خویندې په خپلو خپو ودرېږي په خپل روزګار شي او دو وزګارې نه یې ناستې ځان خپلې پیسې ته یې فکر وي خپلې ګټې ته یې فکر وي او مخکې د خپلو بچو په تعلیم کښې سوچ کوي نو هغه به بیا زمونږ ډېر ښه مین وجه له هغې دا ده چې زمونږ دې خلکو ته ایجوکیشن کمی دی دو ته چې دي هېڅ قسمه هنر له دوی سره نهشته غربت سیوا دی. نو ظاهره ده چې یو سړي ته را د یو ټیم ډوډۍ نه وي نه بغلا هم کوي هغه به هر څه کوي له دغې وجې نه به کوي.
ګلی خاندانه د سواد د مټې تحصیل سره تعلق ساتي د تعلیم د پرمختګ او د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره هلې ځلې کوي. وایي شپه چې هر څومره اوږده وي اخر سبا کېږي او پښتنو مېرمنو ته پکار دي چې د خپلې کورنۍ او قام د روښانه سباونو لپاره خپلې ذمهوارۍ په پام کې ونیسي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په موجوده حالاتو کې د ولسی خلکو او په خاص توګه د ښځو د لاسته راوړنو په هکله خبرې کوو. ګلی خاندانه د سوات سیمې یوه زړوره مېرمنه ده او په ډېرو سختو حالاتو کې یې هم د ښځو د تعلیم او هنري زده کړو سلسله جاري ساتلې. د هر څه ته په کتو سره امریکایي مرستندویه ادارې د ښځو د خیر ښېګڼې کار د وړاندې بیولو لپاره د ګلی خاندانې د ادارې سره همکاري شروع کړې. د دې ادارې چې ویمن ویلفیر ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومیږي پروجیکټ مینیجر سجاد علی شاه سوات سیمه کې د خپل کار په اړه وایي
دې روایت ډېر دغه دي سخت دي کنزرویټیو دي ریجیکټ ټایپ د خلک دي. خو مونږ چې کله ټرین سینټر دلته اسټبلش کړی دی نو هغوی کښې مونږ د دې روایت مخې ته کېښودلې هغې بیکي سره مونږ دا چې کوم دی اسټبلش کړی دی. نو دې ته به تګ راتګ کښې لکه دې دپاره چې دوی لرې نه وي نو مونږ ته دوی په خپلو لوکل ایریا کښې ورنه جوړ کړی دی چې دوی ته په تګ راتګ کښې مسله نه وي. دوی لکه فیل کښې چې کونېره مونږ هلته نه ځو یا مثال کښې یره محسوس کړي ځکه چې ما سره دلته کښې ټول لکه ماسټر ټرینې چې کومې زنانه دي او باقاعده په پارده سیسټم جوړ کړی دوی دپاره او دوی سره چې کوم د نږدې دی د دې په وجه الحمدلله دوی ته داسې څه مسئلې نهشته دی.
نوموړي د خپلې ادارې د کارکردګۍ په هکله وویل
الحمدلله کار خو زمونږ ډېر ښه زبردست روان دی ځکه چې کوم زما ټارګېټ و 62 ما ته چې کوم د حاصلولو هغه ما الحمدلله حاصل کړو د سوشل ارګنایزر په هغه سره مدد سره ځکه چې دلته زنانهو سره مونږ خبرې نه شو کولی خپل نارینه نو دې په وجه دې دپاره ما چې کوم د سوشل ارګنایزر یو فیمیل هایر کړی دی کوالیفای چې بوی تاسو لاړ شئ او چې کوم په کور کور باندې چې کوم د وګرځي چې کوم مستحق خلک دي هغه تاسو چې کوم د ما ته راوړی بیا به هغې دپاره ما سپیشل فارم ډیولپ کړی هغې بیس باندې دوی ما ته ډیټا کولیکټ کړه او هغې کښې بیا خپل ما انالیسیس چې کوم وکړو نو هغې کښې ما کوم مستحق لکه مثال کښې یتیمان کونډې چې وي نو ما ټول دا چې کوم زما په فضل کښې کوم کرایټیریا وه یو ایس آی ډي او د جی ای پي نو هغې به سم دی چې ځان ته کېښود هغې مطابق سره ما فارم ډیولپ کړو او دا ټول خلک چې کوم دي دې کښې چې کوم ما مستحق خلکو سره بیا پکې سلیکټ کړو.
سجاد علی شاه وای دوی سره د لړکې د ځای مرستندویا ادارې په ذریعہ د امریکایي ادارې یو ایس اے آی ڈی د وړو قرضو لپاره د سفیر د فند لاندې پروګرام یعنی سمال گرانٹ امبیسیډر فند پروګرام مالی مرستې کوي. د خزو د پرمختګ او خیر خیګړې په دې اداره کې یو خزینه کارکونکي حفصه بیبی نمو پوښتلې د خپل کار په لړکې دوی څه مشکلات لري.
دلته مشکلات ډېر دي. اکثر ښځو ته د کور کې نارینه چې کمرونه یې داران سي نو خاندان اول اجازه نه ورکوي. نو زه په خپله دې لپاره ګرځم کور په کور او ښځو ته او د هغو نارینه ته د خبرو کوم چې دوی اجازه ورکړي دا یې څه کې ستاسو فایده ده په دې کې. ما سره کمیونټې ښځې مونږ ته د من سره یو ځای امن ټول یو ځای ګرځو خپل خطر ته ممکن کوشش کوو چې دا کسان راضي شي دې کار ته.
دا چې خلک ورته د دې پیغام په جواب کې سوي نو موري اویل
هغه خو قاریږي په کزینې ډیر خو بیا مونږه خپل کوشش جاری ساتو خپل کې سټډیو شي کسان چې دال قاریږي خو بیا ځل نه کمیټې خلکو ته خبر وکړي مونږ ولې خپل خبر وکړي او میډم ګوري خندان ولې خپل خبر وکړي ان دا غي پسر معنی وس هغه خپل زنانه را لېږي سنټر ته.
په عامه توګه پښتنو کې د تعلیم کمی دی او د ان جی او نوم چې اوري نو فکر کوي چې دا د دوی د روایتو او دین نه خلاف کوم کار دی ځکه یې دوی په خپل سیمو کې نه خوښوي. دا تاثیر څنګه ختمې دی شي حفصا بیبی وای
یره په دې ختمې دی شي چې دا خلک ان جی او ډیره غلطه ګڼي نو موږ په خپل خپل کریکټر هڅه برابر ساتو نه دا کسان مې پلیر مونږ ته ګوري وي چې څنګه خدې دا خطرې په لوري ته کې دا اسې کېږي د ویلو خپل زنانه را وباسي دي تا که اوس میټم ګل خندان سره مونږ یې مونږ خبره پر ساتي نه او خلک لا ته بیا نه له خلک مشوره راکړي هر کس مخیا زم ساتي نو د اخر کې هغه ته ګوري نه خپل نو اوس علي دي دلته.
حفصه بیبی سواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د ادارې کارکونکې ده. نو موري وای پښتنو کې چې تعلیم خوريږي نو د غیر سرکاري خیریه ادارو یعنی ان جی اوز مخالفت پکې ختميږي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې په کېمو اسواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د حالو زلونه خبرو. په عامه توګه د پښتنو په ورستپاتې سیمو کې ځنې خلک دا نظر لري چې ان جی اوګانې دلته د هیواد ملت او دین خلاف حل ځلې کوي. هر ځل کې د خیر خیګړې د کارونو لپاره یو سرکاري اداره یعنی سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ موجود وي. سواد کې د دې ادارې د مشر حمید خان نامو پښتلي حکومت د لړکه سکه دار تر سره کوي.
جی جی تاسو خبر بالکل صحیح وکړه چې پوخا لکه کله چې د سواد کې حالت خراب او د سواد کې لکه طالب دې ځنا سره شروع شو نو دا غینه مخکې د خلکو باندې ان جی اوز خلاف لکه یو پروپاګاندا کوله چې دا ان جی او چې دا ایجنټا دې بار ملکونو داري داري دا د دې د خبردار چې داسې ادارې نشته لکه مونږ په کوم ادارې چې دلته راځي او خپل کسو کې نه هغه د ګورمنټ له لول خو پرمیشن لري او بیا موږ نو لکه زموږ سره خپل کوارډینیشن کوو چې رکه صحیح کار نه کوي یا غلط کار کوي یا څه مشورې دغه لپاره غلط په سیستم دا کوي نو راغی ته دا کوم کو هغه بیا موږ دا لکه پابندې کوو چې را دلته کار مو کوي ځکه
نوموړی وای حکومتونه او په خاص توګه د پاکستان او افغانستان په سیر غریب هیوادونه په یوازې خپل مسلې نشي هوارولې او د نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي مرستو ته حاجت لري نو ځکه دوی د با اعتماد ان جی اوګانو سره همکاري کوي.
زموږ ډیپارټمنټ خاص کر د مختلف ان جی او چې موږ رېجستره دي او د تنظیمونو رېجستره دي نو هغه ته موږ اویرنس ورکړی لري ځکه بیا په مختلفو ځینو کې د ان جی اوز کوم پروګرامونه چې هغه هایلایټ کوي او هغه ته سپورټ هم ورکوي. زموږ ډیپارټمنټ سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ چې د ان جی او سره په باندې ولاړ دي او هغه ته سپورټ هم ورکوي او د هغه په ذریعہ باندې مطلب چې هغه په سواد کې د څه کارونه کوي نو ان جی اوز زیات کار کوي ځکه زموږ د وسایل خو د ډیپارټمنټ وسایل خو دوه نه ومونګه د ان جی اوس ذریعہ باندې د مختلفو ځینو کې په دې خلکو څخه ګټه اخلو.
حمید خان په سواد کې د خیر خیګړې د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ مشر دی. وایي دوی د غیر حکومتي ادارو د کارونو او منصوبو پوره پوره څارنه کوي. هلته مسرت احمد زیب چې سواد کې په لویه پیمانه د ښځو د خیر خیګړې کارونه کوي او په سیاسي او ټولنیزو چارو هم نظر لري، وایي د ګلی خاندانې په شمول هغه ټولو مېرمنو ته سلام دی چې د ځان او خپل خاندان نه علاوه د کور کلی د خلکو د خیر خیګړې لپاره کار کوي. نوموړې زیاتوي،
زما په نیز باندې زه ډېره عقل والا نه یم، خو زما په نیز باندې یتیم په سر لاس کېدمه. د دې میاندو له د روزۍ ذریعې پیدا کا چې دا مور چې یې خپل د ماشوم تربیت خپله وکړي، سکول ته یې ولېږي، په ګېډه یې مور کې هیڅوک دهشتګرد نه پیدا کېږي. یو کس دهشتګرد نه، حالات کې پیدا نه دي دهشتګرد، خو حالات کې نو حالات خو زما او ستا او د بل او د بل د لاسه دی چې د چا لګم برکت او ډوډۍ یې او دوه کسو مړولی شي، خو راپورته شي که نه، ظالمانو رامخ کې شي که نه. دا ملک خو زمونږ دی، دا خو پردی ملک نه دی. اته کمه پورې به خواست کوو، د کمه پورې به امدادونه غواړو، خو په خپل حد پورې چې څونه دې وسوسایل کېږي رامخ کې شي.
مسرت احمد زیب وایي د هر هغه وګړي چې څه ډول وس لري دا ذمواري ده چې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار وکړي، او هغې لپاره ضروري نه ده چې یوازې خیرات ورکړی شي، بلکې پکار دي چې مستحق خلکو لپاره څه کار روزګار روان کړي چې په خپلو خپو ودرېږي او بیا خیرات ته حاجت نه لري. نوموړی په سواد کې په سلګونو ښځو ته روزګارونه ورکړي دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.